السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت لنډه خبري برخه کې په یو راپور کې اوري چې د پاکستان جت الوتکو په کونړ او پکتیکا کې پر ځینو ساحو بمباري کړې ده. نن دوشنبه ده، د کاب یهود 23 د مارچ میاشتې 13. پیل په خبرونو کېږي. راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځای وخت 3 بجې د دوو جټ الوتکو لخوا سوې ده. په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د مشال راډیو خبریال د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ظاهرا په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان عبدالله شاکور هم په نشه سوی، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په خپل تحریک طالبان پاکستان حمله په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلا خبر کې ویل شوی چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوغان کلی هم بمباري کړې ده. په دې بمباري کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې شته. سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن راډیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول شوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن راډیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سی چې دوی نسی کولای خپل کارکونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهه ادعا کړې چې د یکشنبه په شپه په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي. د جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په وتخیلو کې په نشه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې چاودنه شي. خو د ویډیو کراوالې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چیک پواینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي. طالبانو د تیر شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېیمه مسابقه سره وکړي. د تیر شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د آیرلند لوبډلې په شلو اورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په څلور اورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 25 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم 95 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د درې ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپله واکمني د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. دا په روسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 60% شمیرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 80% د ولسمشرۍ په دغو درې ورځنیو ټاکنو کې خپل رای کارولی. یو 80 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدراعظم دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 1200 زیات ماشومان وژل شوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ کړیږي او حتی د جړه انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشره کاترین راسل د امریکا له سی بی ایس نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون ویل په زرګونو نور ماشومان یا ژوبل شوي یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی شایي تر نړیدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړې کې هم د ماشومانو دومره لوی شمېر مړینه نه وه لیدلې. پر اسرائیل په جګړه کې د زیات مرګ ژوبلې په غزه کې د لوږې او د مرستو د مخنیوي له کبله په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې 13,000 ډیر کسان وژل سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن پوځ نن دوشنبه ویلي چې د هوایي مدافع رادار دستګاهی د سوریې د پولې په اوږدو کې د یوې نامعلومې سرچینې د الوتکو مشکوک تحرکات کشف کړي دي. د روچرز خبري اژانس د خبر له مخې عیني شاهدان ویلي هغه جت الوتکې چې ویل کېږي د اردن به وي، د اردن د اربد ښار پر فضا او د سوریې پولې ته څیرمه په هوا کې د ګرځېدو په حال کې لیدل سوي. د اردن پوځ وایي د هوایي ځواک هغو الوتکو ته کوم خطر متوجه نه و چې د هوایي حریم د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره یې الوتنه کړې وه. اردن نه دی ویلي چې دغه تحرکات د کوم هیواد لخوا وو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، راپورونه څرګندوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر ځینو سیمو بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال را سره دی له نور تفصیل سره.
د نن مکسیتان مال درنی مې باجې د پړشمی په وخت باندې د پاکستان دوی جنگی تیارې د افغانستان پکتیکا برمل لامن سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان درې کورونا باندې بمبار کړی دی چې په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم پیژندل شوی کمانډر په کور کې دوی ښځونه او درې ماشومان وژل شوی دی او علاقه د تحریک طالبان وسلوالې په خپل ولکه شو خستې ده او د نور کورونا چې په بمبار شي په نقشه شوی دی د هغې نه مړي او پر رژل شوي کسان راوبوسي. نور تفصیل لیا مخې ته نه دی راغلی او په دا حوالې سره د پاکستان حکومت هم لیا څه ویلي نه دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال و چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې د پاکستان د بمباریو په اړه راپور راکوه. په بل خبر کې ویل شوی چې د پاکستان جت الوتکو د کونړ ولایت د شولتان درې پر چوګان کلی هم بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبې کې ایرلند ته د لسو منډو په توپیر ماتې ورکړه. یاده سیالي چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن اته نیمې بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه، په چای افغانستان ګټلې وه او دا ځل یې د توپوهنې پرېکړه کړې وه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 125 منډې کړې وې. د افغانستان په توپوهونکو کې محمد نبی 95، صدیق قتل 15، لوبډل مشر راشد خان 25 منډې وکړې. ایرلند په توپاچونه کې چټک توپاچونکو مارکاډیر درې، جاش لیټل او مکارټي دوه لوبغاړي وسوځول. ایرلند د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې که څه هم تر 500 منډو یو لوبغاړی له لاسه ورکړی خو یو وار بیا یې د افغانستان د ورو توپاچونکو د ښې توپاچونې له امله سیالي وبایلله. راشد خان په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. ننګیالي خروټي بیا په څلور اورونو کې 23 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول او محمد نبی په درې اورونو کې د 14 منډو په ورکړې یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغان لوبډلې په چټک توپاچونکو کې نوین الحق که څه هم وکټ وانخیسته خو 23 منډې ورکړې او وصل الحق فاروقي بیا په څلور اورونو کې یوه وکټ وسوځول او 43 منډې ورکړې. د ململ لوبډلې په توپوهونکو کې انډي بلبرني 45 او ډیلاني د لوبې په وروستیو شیبو کې په 13 توپونو 9 چټکې منډې وکړې. د دې سیالۍ د سټایلش لوبغاړي په توګه محمد نبی ونومول شو او راشد خان بیا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل د شارجه په وکټ 125 منډې کمې نه وي او په وینا یې تر پایه یقین درلود چې سیالي ګټلی شي. هغه زیاته کړه،
مهم لوبه وه، زموږ دپاره ګټنه ډېر مهم وه ځکه چې سیریز کې پارېدل. T20 لوبه د همدا خبره مینس کې لوبغاړو ته ما کړه چې یو اور موږ خراب وکړو نو کېدای شي لوبه هغوی خواته تللی شي، خو بیا هم فضل الحق سکل ستاسو سره چې 18 ډېر رنځونه وو. خو T20 لوبه ده هېڅکله هم سړی ریلیکس نه وي، خو ښه په دې وه چې
د ویلو ده چې د لوبلړۍ لومړۍ سیالي ایرلند ګټلې ده او وروستۍ به یې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوشنبې په ورځ ترسره شي چې د لوبلړۍ ګټونکي لوبډله به پکې معلومه شي.
نیما نړۍ اختر دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم در مشیمان سر پا زکنان و زمنور در جون خوزه پا در مرد خوشحاله
در افغان خوزه در پرمختگون و استونز و هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه و بد چلند هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي.
ماشومان هم دست فکر کهیسه، البته روزه دومره سخت کار دست، از ما پلار یا از ما مشر برور یا از ما کاکا یا از ما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همه قد از ماشومان لماشوم توب نه مثلا دی دوی حس دی روزه دی نیول قرآن دی تغییر کوي.
دا کار د اسلامي نظرت څنګه دی؟
الله جل جلاله دې موږ ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا موږ ضرورت لري چې پروژې سره ځان جوړ کړو. خپل روزه موږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې موږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د خلکو خبرې اورو، بیا د اسلام د دین نه نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو، د دینی علماو په خبره روژه د صبر، حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یافتن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مني چې د باید د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل په اړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي. ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډېر لیدلي چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په مېرمنو باندې قهرېږي. په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه هم روژه وي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې. دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار وي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه وي، د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کېږي. په کورنیو کې موږ ګورو او لیدلیم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې، او کله چې نارینه راځي خپله غصه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې موږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یي، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یي. ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو ناجوړي نور کسان چې د هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي؟ موږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو له عمل باید موږ په روژه باندې وانه چو. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غصه په ښځې باندې کوي، دا واقعا یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کېږي هغه به نارینه خوري، غصه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غصه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کېږي.
له دې مېرمنې څخه مو پوښتلي دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولی دی او مونږ عبادت کوو، مونږ باید روژه هم سمې، د مونږ باید خوراک هم سمې، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو هلته چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د کور د ټول اوقات ښیي، خپل به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان تر نه متاثر کېږي او ټول خپه کېږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانې سره تېر کړو؟ د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅکله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک له تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدا وي چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنا نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څه له لاسه کېږي، که خلک آزار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خپه کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه او څخه غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی،
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی، یو لس دقیقې د ځان ته کښېني، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو ته بنده بیا ښه اغېز لري، پس ته بیا غوسه نه یې او د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه، له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو ټول روژتیانې. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او سیله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق دا دي دا هغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپلو مور او خور او ښځې سره او خپل لور او خپل اولاد ټولو سره بیا په جامعه کې په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیکه رویه وکړي، تر څو چې خپل روژه یې محفوظ وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعاله سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډېر زله دیدې شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کېږي، چې دا کار یې بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
تر ډېره داسې په ناحقه سره یو سړی قهرېږي، ځینې کورنیو کې یوازې په روزې مبارکې میاشت کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډېری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډېر بد روي او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي. او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډېره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډیره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هېڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارکې په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته شوي دي په ډېری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، له ماشوم نه د پالنه نه سي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا تور سره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنې مونږ خو داسې دوی بعضی سګرټ وهي، بعضی نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډېره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږدس، اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې د کور نارینه هغه زمن دي، یعنې په هغه کور کې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور نه همیاست دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي، بېخوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کېږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه وویریږي، کله چې زه راځم ټول باید ما ته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهوو کې شته، خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي. او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوې ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانې چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه زی او مونږه سات یا بکیږو ښه کیږو. او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي، تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ شوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای شو او ډېر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنوع ته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو، کومک وکړو، تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي، پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي یا ده که یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل د نورو نه. بیا همغه داسه ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي او دا احساس نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځې ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترکه دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزند دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تراو نه لري او شاید د زما حس برتری مرا خرابه کی یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب کورنۍ کې خرابه کی. نه، که چیرې مونږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي او په خبره یې د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسېدونکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل مېرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې ده چې مونږ روژه نیولې، خو مېرمنې هم روژه نیولې. نو دې لپاره په کار ده چې مونږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي او عبادتو کې تلاوتو کې یا ځان بل چیرته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایز او رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي او د په باطن باندې د ظاهري نه خړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، خې عمل وکي او خې کردار وکي. دا د روزي مقصد دا روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سي وی لعلکم تتقون، د دې لپاره ستاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه خدای خپکیږي.
ځین خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي، بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا هله دا ولې پاخه سو، دا خام سو، دا څنګه سو، ولې زر ډوډۍ نشته، ولې حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده، هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډ او مېرمن وي، که هغې د تا خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده، روزه ده، تاسو ولې دا کار کوي؟ بے خبر لدی نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنی هم صبر ده. صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي، او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تا زغم، د تا تحمل، او د تا په اخلاقو ښېګڼه، او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک وویني. دې معنی صبر ده. دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه، صبر به کوم، څه به نه خورم، څه به نه څکم، بلکې دا نه خوړل او نه څکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وقت د طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري، صحیح لامل لپاره هم ډاکټر ورته ویلي څه به خورې، نه څکې، نه. ولې روزه چې چیشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
کبسر دا هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولی ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وکاتوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پری ندی او دی گناه عمل پری ندی، نو الله ضرورت نلری چې د ځان وګی ته گی ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دی مونږه ولګی او تند ته ضرورت نلری، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل. دا د روزی سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده، یعنی د مونږ وظیفه ده، د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزی سره جوړ کو. یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې، ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. و تاسو کې بهتر هغه ده چې خپل کورنۍ ته بهتر وي، او زه خپل کورنۍ ته بهتر یم. اوس نو د موږ دنده ده، د موږ مسؤلیت ده، د موږ وظیفه ده. الله جل جلاله موږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، موږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو، دا د اصلي مسؤلیت، اصلي رسالت د موږ همدغه ده. نو د روزي معنی تنها ځان وګي ساتل نه دي، که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی، روزي د ته ګټه نه ده کړې، د روزي نه ګټه نه ده اخیستې، فقط د ځان وګي ساتلی. او د مقصود د شریعت تنها وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساتې او لګه مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا درکې راسي چې د هغې په ترڅ کې تاسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک ویني. نو له دغه وجه نه ها خلک چې بیا وسیلګي کوي په روزي کې، او جنگ جګړې کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې، دا د روزي په مقصد نه دی پوسی، او د ځان خالی وګي او تګي ساتلی. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای: فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع. وایر ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیلږي، یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي، روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت ده، د موږ رسالت ده، او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي، او هغه به په اخلاق کې شروع کیږي، او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نه د اسه خپل خلو ته لیدا او خلیته خلبو یو راچولې، بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمن سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده: 00420211401. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننی درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې اده نه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو د رورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1990 میلادي کال کې د تالسن لخوا څخه کشف شوی وي. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریه وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیتا او دیموکرات نظریه دعوه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېر حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاس او ورکړي وای ګرځي او دا دوا اصل د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وندا سي انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نه شي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاس په تا د من فیزیک اته سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. دا مثلا کې ودا سي دوی هغه الکترون چې د هسته په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازه انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هسته ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنینس څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنین د سیسټم جوړوونکي اجزاوي د کمپنین په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحله ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله مواد او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوت مساوي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکی ماده او په یو حل کوونکی ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوي مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو، اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کېږي. او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې ښودل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دی. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکي مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارٹی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي، یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مدای کیږي په مولارٹی سره. یو د مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارٹی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه موږ چې 40 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکوي سوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکړي چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نورمالټی غلظت چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې هم سې کې جی کیو منفی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو اول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.9 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کیږي. فور د فورمول د وزه کول څخه وروسته موږ ته دوولس نورمالټی د دې لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کیږي ان ام مول پر ام څخه کیلو ګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپسو ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپش دی چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې راکول شي نیو ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلو ګرام ته راو چې 0.5 کیلو ګرام کې په فورمول کې وځي ته ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټی لاس سره ځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کېږي ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید دوه مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته دوه مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ کچھ 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پاتې د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 1.12 ګرام کتله لاسته فورمول کې وځي کې ته وروسته 0.12 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مول فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر ولیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی ولیوم پر ولیوم دي. یعنی مثال کچیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د عشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. دقت کوي فیصدي غلظت چې د عشي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي نه د عشي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، نو موږ د کتلې وزنی فیصدي لاسته راځو. مولی برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعه څخه عبارت دی. ان مسایي کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې موږ د مولی برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 1.5 ګرام پلس مول 1.8 ګرام اوبو کې حل شي، د په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کړو 0.2 او همدارنګه انډوی کې چې مولې برخه پیدا کو 2.3 ده، نو کله چې موږ د ان یو انډو کې متن سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولې برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانوز دکونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکې درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو. د عضوي کیمیا لومړی
تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو ترڅنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1944 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1988 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستل یې توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزلوس 1400 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله چې په دې ماده کې شوګر شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1988 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1989 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونو ته رسیدلې دی، یعنی شمیر یې ډېر ښه کړی دی عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې یو اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سره لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونو نه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې د اړیکې جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ د الکترونونو د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. خو مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي د فیصدي د ترکیب نامه یادېږي چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه شي ته وایي؟ ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شی دی؟ مالیکولي فارمول بیا د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په یو مالیکول دلالت کې د مالیکولي فارمول په نامه یادېږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصرو پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډېره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډېر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموخیله داده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او بيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننې درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه